سلور بجیشوی احمد شبریم دا سجی ردو دری سر پخبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شفیق یار مختوری. السلام علیکم. پا دی خبرونه که باورندی واوری چه روسی لطالبانو سر پپت هم رستی کردی دا نور مطالبو تر معرفی مخ که خبرونه لاسدولا لودین سخور.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي طالبان باید د سولې لپاره تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې د بشري حقونو کمیسیون پر کارکوونکو برید په پراخه کچه غندل شوی او پاکستان کې د تیلو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې 4000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلي صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
و با باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت بر آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته، خو په خوشنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې هغې کې د پرمختګ څرک ولګی شي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، خو ویلي دي چې د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه درولی دي. دغې ډلې تر اوسه شاوخوا 600 دولتي زندانیان پریښي او ویلي دي کله چې 5000 زندانیان آزاد شي یوه اونۍ کې به خبرو ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکوونکي وو. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید و او دولت یې باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسیون به دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
د وای کمیسیون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هله مداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړني اساسي او نتیجه ورکون کې ګامونه اوچت کړي.
نتیجه بخش بردارد.
د کمیسیون دغه دوه کارکوونکي چې یوه یې ښځه او بلې نارینه وو نن سهار د احمدشاه بابا مېنې په بودخاک سرور لارې کې هغه مهال ووژل شول چې پر موټر یې سریښ شوی ماین وچاودېد. ارګ وایي چې ولسمشر اړوندو ارګانونو ته د دغه پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر کړی. یوناما او په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د بشري حقونو د ملاتړو پر ضد دا برید د نه منلو وړ او نه توجیه کېدونکی عمل بللی. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دغه حمله وحشیانه او بې مفهومه بللې ده. د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو په سر د انعامونو وړاندیز کړی و. راپور وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو هم غور کړی. په واشنګټن کې د روسیې سفیر دغه راپور بې بنسټه بللی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره خبرو کې دغه راپور رد کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د پکتیا ځایي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د میرزکي ولسوالۍ پر پوستو ډله ییز برید وکړ. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل محمد رسنوي ته ویلي دغه برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی، خو زیاتوي چې ځوابي ډزو کې له لاسو ډیر طالبان وژل شوي.
تیره شپه د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اړوند پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړو چې د لومړنیو راپورونو پر بنسټ په دغه نښته کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټپیان شوي. په دغه برید کې د ملي امنیتي ځواکونو یو منصب په شهادت رسېدلی او 2 تنه نورې ټپیان شوي.
ښاغلی محمد وایي له طالبانو د جګړې په ډګر کې دوه جسدونه او یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان کې د تیلو بیا په بیسار ډول لوړ شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې له 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان ویل 2019 کال کې د ناخالصه تولیداتو عواید 0.4% کسر درلود. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. تیره مارچ میاشت کې کله چې حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول، د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. او روسي خبر هم دا چې امریکا پرون جمعه په یو ورځ د کرونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت کړې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ښیي. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوي. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو د نن د شراب څخل منه شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د خبرونه په دوام بد دی. خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د افغانستان ولسمشر له خپل لومړي مرستیال څخه غوښتي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې پراخې کړي. د لومړي معاون د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
څنګه په لوی ښارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه له سره په غور وشي.
د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ مشر غړی عبدالحکیم مجاهد
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په لغمان کې مله کورونا سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټر یوسف منګل نظر اخیسته.
هغه ستراتیژي چې د کورونا په تداوی کې موجوده ده چې کوم مریض څه ورکوو، په وکیل څه وخت ورکوو، استراحت څه وخت ورکوو، هغه په پام کې نیولو سره ډېره ښه نتیجه ترې اخیستې ده.
څټل نتیجه یې اخیسته له کومې دوا دا به په خبرونه کې واوري. او د زابل کاروانګر شاکیری
نوم عبدالکریم مشتګر سره نه توخم راکړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفسیر علامه تور تو ویل دا خو مستین خبرګې تور کړی مخکیم دا لیکلی د تینومان نستوادر څنګه نستوال دی ویل کول دی رمزا کو.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګری ډلې له طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشه د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور خپور کړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. تفصیل د اجمل ان راپور کې
د جمعې پورز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسي یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل و. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه خبرګونو ښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوه. سی ان ان وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارتدار راپور رد کړی دی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې ده. دا ساجي رډو ته وویل چې دوی د روسي مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلاره برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ساجي راډو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کمشنر رضوان مراد وایي ښاغلی صالح به د ولسمشر له لوري د ورکړل سوي صلاحیت په بنسټ د فساد په برخه کې جدي مبارزه وکړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فساد چې هر ډول وي د منلو نه دی.
سپارلې دي تر څو له امنیتي ادارو، امنیتي ارګانونو او ټولو زیربطو ادارو وزارتو سره یوځای په دې کارو کې چې څرنګه په لوی ښارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه له سره پې غور شي، نوې امنیتي ستراتیژي ورته برابر شي او د غراس د فساد پر ضد مبارزه وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تازه لارښوونه کړې چې لومړی مرستیالې امر الله صالح په لوی ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په کونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه او په کلیو، ولسوالیو او ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ څارنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په بنسټ به د شنبې ورځې په دې برخه کې کار پیل کړي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره په ګډه به د دغې لارښوونې تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. نوموړی ټینګار کوي چې وسنۍ حالت باید بدل او په دې برخه کې باید د پرمختګونو نه خلک خبر سي. خو د اداري فساد سره د مبارزې ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری وسنۍ سیاسي حالات ته په اشاره وایي ممکن د ولسمشر دغه امر د شعار تر حده پاتې سي.
سکل چې سیاسي معاملې دي د کابینې موضوع او د نوي دولت کارونه او له طالبانو سره د مذاکراتو مسله ده. ستونزمنه ده چې دولت وکړای سي له فساد سره مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت کار وکړي.
د افغانستان په ښارونو په ځنګړې توګه په کابل کې جنایي فعالیتونه، په ولسوالیو او ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ نشتون او په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تل د دغه هیواد حکومت په ملي او نړیواله کچه له نیوکو سره مخ کړی دی. دا یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد او د کورنیو عوایدو د هیفمایل کولو په تور د مالی وزارت د 8 شپېته تنو لوړپوړو چارواکو د ممنوع الخروج اعلان حکم هم ورکړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر مې په دې اړه اخیسته.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې را او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي نه په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی. فکر نه کوي چې په کار و چې طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي. خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده.
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان به د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسما دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکموي.
موږ په هغه پسې نه ګرځو، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځو، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځو، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځو چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګنبې ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړه لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغس مخ باندې ولاړ شو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د زابل یو شمېر کروندګر شکایت لري او دوی وایي چې له دوی ته سره مرستې نه دي شوي او اسانتیاوې نه دي ورڅخه برابرې شوي. د زابل چارواکي څه وایي دا به په یوه تفصیلي راپور کې له تاسو سره شریک کړو. خوست یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 25مه یعنی پرون د کرونا ویروس څخه باندې 40 سره مثبتې پیښې ثبت کړې. دا په دې هیواد کې په یوه ورځ د یاد ویروس تر ټولو لوړه شمېره ده. دا تازه شمېرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړل. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په تگزاس ایالت کې په تیرو درې ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کورونا وایرس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والي ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې شي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډېر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کرونا وایرس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمېر 2.5% لوړ شو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کرونا اخته سول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کرونا د مثبتو شمېر ډېروالی د ډېرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډېروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمېر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په تگزاس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 10% ته رسېږي. د فلوریدا او تگزاس په ګډون په ډېری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر شوي شمېر هم ډېر دی. چارواکي وایي ډېرې پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډېره ځوانان په دې ویروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې 1,25,000 ترې مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا یې د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړي، ښایي رښتونی شمېرې تر اوسنۍ هغې 10 برابره ډېرې وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا ساجی رډو په خبرونه کې وړاندې ساجی رډو تاسو ته یو شمېر را رسیدلې سمیسونه ولول خو مخکې تر دې چې سمیسونه ته مخ کړو زابل ته باور شو. د زابل یو شمېر کاروانګر وایي د کرهنې او مالداري ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. د زابل والی او د دغه ولایت د کرهنې رئیس هم د کاروانګرو ستونزې منیا وایي چې د زابلي کاروانګرو او بڼوالو لپاره یو شمېر اړین پروګرامونه په پام کې لري. چارواکي وایي چې په دې کې د 100,000,000 افغانیو په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره د ویلوی سړی خونې جوړیدل هم شامل دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اصلاح شوي تخمونه هم نه دي ورکول شوي. دغه کروندګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم عبدالکریم مفتګ سره نه تو خمره کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفسیر علامه تور تو ویل دا خو مفتین خبرګ تور کړ مخکیم دا لیکلی د ستاینو مان نست وادر څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزا کو مفتګ سره نه درا کړی درې وار څلور وار زو راغلم ولکه تو خمره کړی سر کال دی اعلان د پر وار لم اعلان نه کړره ودا وس ور کړی د داخل غو ته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مور سړی خونې در کوم از دا ته خونې جوړ یا بدرنګ کو یو نیم جریب نه کمیت اغه منو
زبانم نیاز محمد دی زبیداریا د کلی وسیدونکو پیلن په مزوک کې بزګری ده. تر اوسه خو زراعت مشته کوم پروګرام نه دی نیولې چې مثال اخونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې دغه واخې دغه مزوک کې و پاشي دغه یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لمای دی بانجان دی چې دا موږ وساتو او دواره کې چې موږ پروشیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سو موږ خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنی په برخه کې د ستوندو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلی کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي سي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لویه سړخونه جوړ کړي چې په دې سره به د زابلي بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوی وسي.
د سړخونو لپاره د ولایت زابل یو لوی سړخونه چې سید 1,500,000 روپیو باندې جوړ شي، داسې یو سړخونه به جوړ شي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوې په داخل د دې کې تر ډېر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ چې سړخونه جوړ کړل د دوی د اقبالاتو د دوی د دغه محافظې د میوو دپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړخونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړو. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداری دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میږو دپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمشخونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لس ټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 2 سړو خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سږ کال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمشخانه د انګورو لپاره جوړی چې د سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملاً د هغې په راتلونکي څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زر چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري واده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسېدونکي یې په بزګرۍ، بڼوالۍ او مالداري بوخت دي، خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د حقیقت سره پروګرام وړاندې په خپرونه کې لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه باندې اوریدلی شي او په دې خبرونه کې همدارس په لغمان کې لوی ډاکټر سره شخیدلې او له ډاکټر یوسف منګل سره د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې په برخه کې خپلې تجربې غواړي سره نورو ډاکټرانو سره شریک کړي. خو اوس په اسمي سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حافظ رحمت الله پردیس له هلمند پراستولې سمس کې لیکي سولې ته د رسیدو لار زموږ په یووالي کې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کورونا وایروس په برخه کې باید د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي. خان محمد اسلام یار له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي یوازې روسیه نه ده، ایران او پاکستان هم له طالبانو سره مرستې کوي. وسیع الله عبدالرحیم زید د لغمان د قرغیو ولسوالیو څخه لیکي په لغمان کې به داسې کورنۍ نه وي چې کورونا وایروس نه وي ورسېدلی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي عام ولس د طالبانو په بریدونو کې وشل کیږي، طالبان په زور په خلکو ډوډۍ خوري. اتل له زابل لیکي طالبان د سولې نیت نه لري، صرف د سولې په نوم د امتیازاتو د اخیستو په لټه کې دي. مهاجر تکل د روزګان له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبان د اور بند وکړي او حکومت یې د طالبانو بندیان آزاد کړي. خپلواک ساپۍ د لغمان د علیشنګ لیکي علیشنګ ته غځېدلی سړک د بارانونو، سیلابونو او د طالبانو د ماینونو له امله زیات تخریب شوی، دولت پاملرنه ورته وکړي. حمیده نظري له کلات لیکي طالبان د امتیازاتو د اخیستو په نیت کې دي او د خپلو امتیازاتو لپاره خپل نظریه په زور په خلکو تپي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی کچیرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي دوی د یوې میاشتې د جګړې توان نه لري. عبدالرحمن پراستولی سمس کې لیکلی دی طالبان چې دا خبره کوي چې د دوی بندیان نه دي آزاد شوي دوی د حکومت بندیان آزاد کړي موږ به هم له دوی سره ودرې شو چې په حکومت فشار راولو چې د طالبانو زندانیان خوشي کړي. اسمت الله افغان یار له هلمند لیکي پاکستان او هندوستان هر وخت په افغانستان کې جګړې کوي او د هغه سمسم نه لوستل کیږي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم سمسونه راستولي دي خو وخت اجازه نه راکوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د نن سهار چاودنې قربانیان د دوی دوه کارکوونکي وو. د غبریت پراخ غبرګونونه پارولي. د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په ځواب کې د انعام وړاندیز کړی. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د میرزکي ولسوالۍ پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي او پاکستان کې د تیلو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی.
لغمان لهغو ولایتونو څخه دی چې کورونا ویروس پکې ډېر خپور شوی دی. په میترلاین کې مې له ډاکټر یوسف منګل څخه دا پوښتنه وکړه چې دی له کورونا سره په دغه حالت کې څنګه مبارزه کوي.
بلې په دغه دغه چې په تابل کې شنو موجود دي موږ د سیمي پروټیکشن د وې ځان یو د صلاحات نیمه ځان محفوظ ساتي. طبعا چې موږ د شرکت په مخامص چې څنګه زموږ مسلک دی په دغه وخت کې موږ چې په کومو کې دی نو یاد ساتي دا وته نو زه فکر کوم دا به د ډاکټر په صفت کې هیڅ څه مناسب نه وي.
بل ډاکټر صاحب منګل تاسو د خپل کلینیک د کتنځای د هم هر ورځ تعقیموي میکروب ضد مواد پکې شیندي څو ځلې فرسان د ورځې څو ځلې
تلیخ دې اعتبار چې موږ ته وګورو چې کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کوو وی ګورو مریضان د توقف کوو هغه دې د ناس دې سره راځي نه تاسو په دې ځینان ته راځي او دا چاته مو په کلینیک کې چې ځو دي چې هغه هغه فاصله مو مراد کړی ده او هر مریض چې راځي لمړی هر مریض دې په بار وي چې غیر تبدار وي هغه ته ماسک دې د تاسو دا څه او شاکو په دې ځینان چې هغه مریض دې باندې په اړه مده چې مونږ ګورو
د یو ناروغ طب چې تاسو ګوري نو د تبله خاطر خو په نور نړۍ کې یو اعلی به چې رسل لري تندې ته ونیسي. په افغانستان کې هم په ځینو ځایونو کې شته. څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
ما متاسفه دا په دې کې چې موږ یې وجود لري ولې موږ یو برخه د قربانیو هم دا چې موږ مریض قابل ګورو بس راستل د شاسو وسایل چې لري په ترمومتر باندې ګورو بیا په غیر دي ماګه دې ته کاتمو او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې تبدار مریض دلنه نه معلومي دي چې تبې موږ ته وایي چې هغه چې رانی مو دي هغه کاپن لري او هغه سالنده لري او هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت د سیوی چې علائم ظاهرا نه معلومی شي یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهرا به روغ جوړ وي نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني؟
کاملاً شي ورته کاملاً او دغه وخت د زمونږ ډیر ډاکټر صاحب هغه هیلث کیریر مریضان چې کوم دي چې هغه کلینیک نه لري ولې اکثر علاقه ماشومان موجود نہیں ہوئے
ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي یو کتنځای جوړ کړي او هلته بیا په منظم ډول باندې د ورځې یو ډاکټر ورشي او یو سات وروسته بل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي. د دې ځای د پاکېدلو کارونه به اسانه وي او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسې او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته دروسپاري.
متاسفانه چې په تر اوسه پورې د بیانونو باندې څه نشته. موږ شفاخانه لرو ولې د مریضانو په اصطلاح تعداد دومره زیات وي چې دې ته بیا بل هغه په هواي په کار وځم چې خلک وګمارو بیا دې پرې واسطه او پاو واسطه پر بیا څه پورې امه په هواي چې تاسو ته بل ویل ته ورشي دې زم زم څو دې شته زمونږ کار وړاندې وخت هم سره څو دې شته ټول خبرې مونږه اورګنایز کولې نه شو مشکل دی
ډاکټر صاحب ډېر مننه
خوشاله اوسئ
سلامات او
په اخره کې چې برخه محترم زه یو د خپل د تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم
بله مهرباني
ځینې دواګانې مې پرېښې دي مریضانو ته او ډېر ښه ریسپانس مې منته د دې مې ترلاسه کړ او زما په پیشنهاد باندې دا چې دا ډاکټران زما غوري نو دا د سنتیفیک د کلوراید انالوګ په دا مریضانو ته شروع کړل د مشخص اسایکلویر له 200 تر 300 ملي ګرام او 2 ملي مریضانو ته ورکړي دي هغه ستراتیژي چې د کورونا په تداوي کې موجوده ده چې کوم مریض ته څه ورکړو په کوم څه وخت ورکړو چې څه وخت ورکړو هغه په پام کې نیولو سره شبرته ما ته خرج ډېر ښه نه دي ترخې چې غواړم نو هیله مند ده چې ما د اواز ما مسلکان ووري او بګه نه چې تاسو یې یو ډېر په خلکو کې نیولو کې کوي
بیا هم مننه ډاکټر صاحب منګل وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو د تعلیم په برخه کې او د زړه په برخه کې پروګرام کې اوریدل شي خو مخکې تر دې چې دې ته ورشو د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په برخه کې یو بحث لرو چې نسیم شفق چمتو کړی دی دا سره او زحمت شي برلته تاسو څخه اجازه غواړم
حقیقت صدې
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه زه نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګیاچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومند دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومند صاحب سره خبرې کوو مومند صاحب بحث ته خراغلاست
شکر
مېرمنې تاکل شوې د پاکستان سره صادرات بیا پیل سي صادرات په څه ډول پیديږي
لومړی سلامونه تاسو ته ورسره د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ته به هر معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافه دي خو ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلودي ترانزیت تقریبا د 2 میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو ان چې بعضي هغه چیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي په کوم سره ورته توضیح کیږي دا مشکلات دي او نور ان شاء الله دغه واردات او ترانزیت مو دي هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته
داخليږي. جناب مومن صاحب خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
د سودودی ما جریان داشته. بله مومن صاحب محترم، دغه صادرات چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاړه خبرې کړي، دغه صادرات کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنز دي ده؟
تاسو ته به تر معلوم شي زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و، موږ د چابهار د لارې وکولای شوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته موږ صادرات شروع په لومړي سر کې موږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دا شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولی ترانزیت موږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کیږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقو، موږ ټول موټران موږ ډرایوران دا ټول هغه شانو چې ستې به هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به ان شاء الله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا موږ سفر موږ اولې جو کا صادرات کیږي هغه کې بزمر زردالو شامل وي بادرنګ به شامل وي سبزیجات به شامل وي او ان شاء الله څو ورځې بعد موږ انګور شروع کیږي ټول هغه میوه چې تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبيعي پیداوار دی هغه به ان شاء الله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همه ساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود. حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
ان شاء الله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از اون طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال بعد مشکلات ما کمتر شده دوباره صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیل دوستا در این بحث روان هستن. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلاتی ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری و انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این باره باز شدنی را و در گبزدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست د اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې موږ څنګه کولی شو چې د وصل په نقطه به مبدل سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې د ازبکستان پورې، او موږ هکزه کوشش کوو چې هم د آسیا معنا څخه ټول جنوبي آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دي، سریلانکا شامل ده، هندستان شامل دي، ټول ته موږ څنګه وکولې چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو به موږ خپل آسیا معنا کې بعض مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یو اګرمن چې وشته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپل په بنگلاديش تاسو نو دا تقریبا په 2 میاشتو کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په 15 ورځو یا 3 ورځو رسیدي. دا هغه لندلار د افغانستان د آسیای مرکزی او جنوبی آسیا درمنځ یو لندلار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بلکې خپل
تاګ. جناب مومن صاحب با معذرت، از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امره بس که ما میتونیم دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
خود داره. اوست محال چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه موږ راکړوار کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر سره کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټولو چې لري، موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن، از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین، و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه، و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است. و یک چیزی که بسیار مهم هستن، ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوه خشک، هم برای میوه تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که گفتیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبادن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیاتشان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم ایده پای که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یه موضوع شده، اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده.
ان شاء الله افغانستان اوس د اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ شپ پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي. اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ تر خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای کې چې هم یو غواړي چې دغه خلکو د ضرورت مخه او داغه خلکو داغه مصرف چې دې سره کمه مصرفي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېری پرمختللې کمپنی اوس د هم د بسته بندیسته او هم د ټول شانو صدقه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان تاسو کې بلې تاسو د ټول پاپریچ کانټ نارانه کیږي په کول سټوریج کانټ نارانه کیږي ټول دنیا ته چې موږ اوس د تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي، او ان شاء الله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنی نشته ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په شبه بازار پیدا شي.
بله، ډیره مننه جناب مومن صاحب.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني، په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
جزده نه وي خیر ته نه وایي دا څنګه زده کنه.
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
دا سې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یو وار درته درس تشریح کړي هلته درس لیم زنه لرگه بانده و حل که مگم اتی درس نزده که درس هم نراکی مکتب کسی مگم تایلی ها یا ریوای اتی نوٹ وای چاز دانه بیخی آقوی تنه وایست داسنگ از داده کنه سیز دادیم نه وحیده کور که خواهی درس وای درس وای و مکتب کسی زو بیا حالت و حل که بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تقدیم اختر اوړي د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارټین کور کې پښتنو کې پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کوي مسلین د ښخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب ته کوي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وای څوک هغه او څوک چې مخته کې نه استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي یا د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي درس یې څنګه زده شي د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ هرڅه زده کولی شو حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم مهمه نقطې راوباسم تلته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیولحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلئ د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي لږ تر لږه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلی کړئ تلویزیون باید غلی کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خولم باید وچه نسي هېڅکله قلم باید له ځان سره ولرئ سوال ولرئ مسأله ولرئ له ځان سره مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولی. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کمه خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولی تر دې چې ډېر وږی وي ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز د کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو دې زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او تخته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټه ورکړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت تمو وکړي. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې چیرې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګیلاس چای وچکی، یو ګیلاس اوبه وچکی، یو ګیلاس شیدې وچکی، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافی خوب وکړئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایئ سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یوه ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایئ، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې د ځان څخه هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.